السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلخان یم. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه لګول شوي بندیزونه لرې کړل. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې بندیزونه به لرې کړل شي تر څو پورې چې زموږ د خوښې خلاف کوم کار ونه شي. ښاغلی ټرمپ دا خبرې د غونډې د سپینې ماڼۍ په ویب سایټ کې هم ژوندۍ بڼه باندې خپرېدې. متحده ایالاتو له هغه وروسته دا پریکړه وکړه چې روسیې له ترکیې سره موافقه وکړه چې د اوربند غځولو لپاره دي له سوریې سره په سرحد کې خپل ځواکونه وکاروي. امریکا په سوریه کې د کوردي جنګیالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په غبرګون د ترکیې دفاع، انرژي او طبي منابعو پر وزارتونو او وزیرانو سربیره دغه هیواد د کورنیو چارو په وزیر بندیزونه لګولي وو. امریکا په سوریه کې د کوردي جنګیالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په غبرګون کې دغه په دغه وزارتونو د بندیزونو لګولو وروسته د ترکیې غبرګون هم راغی. امریکا هم دغه راز د ترکیې د اوسپنې په وارداتو باندې هم ګمرکي تعرفې دوه برابره لوړې کړې او له ترکیې سره د 100 میلیارد ډالرو یوه تجارتي تړون هم وځنډوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له خپلې دندې استعفا کړي. ښاغلی ربانی مستقیماً خپله استعفا ولسمشر غنی ته وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپل استعفا لیک کې ویلي دي چې په ملي والی حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی ربانی دغه استعفا متن په خپل فیسبوک پاڼې هم خپور کړی دی. د ولسمشر ویاند د مرستیال دواخان ملاپال په خپل ټویټر کې لیکل دي چې ولسمشر غنی د ښاغلی ربانی استعفا ومنله. صلاح الدین ربانی له تیرو شاوخوا 50 کلونو راهیسې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست و. دغه اړیکې له ولسمشر غنی سره هماغسې نه وې چې په کار وو. همدا څو اونۍ مخکې ارګ پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د بهرنیو چارو وزارت ویان صغبت الله احمدي د نامسؤلانه څرګندونو له کبله له دندې لرې کړه، خو اجرایه ریاست بیا دا پریکړه رد کړې وه. د روسیې پوځي پولیسو پرون د چهارشنبې په ورځ د سوریې په سرحد کې ګزمې پیل کړې او سمدستي د ترکیې سره په شوې موافقې عمل شروع کړی دی چې سوریه به په شمال ختیځې سیمې کې په ګډه د ترکیې سره دغه سیمه کنټرولوي. روسیه د کوردي وسلوالو ته ویلي دي چې ټول سرحدي سیمو څخه دې ووځي، که داسې ونه کړي نو ترکیې ځواکونه به یې وځپي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم دغسې خبرداری ورکړی و که د سوریې په شمال کې د کوردي ملیشا د امریکا په منځګړیتوب له سیمې موافقې سره سم عمل ونه کړي، انکره به هلته پوځي عملیات په شدت جاري وساتي. د ترکیه او روسیې د سه‌شنبې په ورځ موافقه کړې چې دواړه هیوادونه به د سوریې د شمال څخه د کوردنو ملیشه ځواک وای پی جی وسلوال له ترکیې سرحد څخه نږدې پرتو سیمو څخه وباسي. ترکیه او روسیې دواړو دغه موافقه لویه بریا بللې ده. په دغه موافقه کې راغلي دي چې امریکایي ځواکونه د وتلو وروسته د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پوځونه به د روسیې ځواکونو سره یو ځای دغه سیمې ته بیرته راسي. د کاناډا نوی انتخاب شوي صدر اعظم جسټن ټروډو وایي کاناډا دغه سره غواړي چې کاناډا دغه سره چې غواړي د اقلیم د بدلون پر ضد مبارزه وکړي، د تیلو نرلیک جوړول هم دغه د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. په داسې حال کې چې د جسټن ټروډو لیبرال ګوند د دوشنبې په ورځ په انتخاباتو کې په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې وبایلو او اوس به د اپوزیشن په ګوند تکیه کوي چې قانوني لایحې تصویب کړي. ټروډو د نورو ګوندونو سره رسمي او غیر رسمي ائتلافي حکومت جوړول هم رد کړي دي، خو وایي چې هغه به په راتلونکي کې په هرې مسلې جلا جلا پرمختګ کوي. ټروډو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دی غواړي ژر تر ژره د البرټا صوبې څخه د امریکا د ختیځ ساحله پورې د تیلو نرلیک جوړ کړي. هغه وویل موږ پریکړه کړې ده چې ټرانس ماونټین نرلیک پروژه نوره هم پراخه کړو، ځکه چې دا د کاناډا په ګټه ده، ځکه چې د چاپیریال او اقتصاد باید یو ځای پر مخ ولاړ سي او موږ به دغې پروژې پراخول جاري وساتو. د تیلو د نرلیک پروژې مخالف ګوندونو او چاپیریال ساتونکو دغه مسله محکمې ته وړې ده چې تر اوسه د هغې له وجې دغه پروژه درېدلې وه. او په سوریه کې د کوردانو قمندان وایي چې د ترکیې سره اوربند د امریکا او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هڅو بغیر ممکن نه و. کومندان مظلوم ابدی د دغه تبصرې دغه د ځواکونو ویاند په یو ټویټ کې کړی دي. له دې مخکې جمهور رئیس ټرمپ اعلان کړی و چې ترکیه او سوریه د کوردانو ترمنځ به اوربند دایمي وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
محترم اوریدونکو، تاسو د دې سات خبرونه واوریدل. دا هم زمنګ د دې خبرونې لمړی موضوع. چین وای چې د افغانستان د سولې د بین المللي غونډې لپاره د افغانستان د حکومت مدني فعالانو او د طالبانو استازي وربللي دي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د اکتوبر په 9مه او 10مه د چین په پایتخت بیجنګ کې جوړه شي. د بل خوا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد د افغانستان د جمهور رئیس، اجرائیه رئیس او نورو سیاسي مشرانو نه غوښتي دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ژر تر ژره یو هر اړخیز مذاکراتي ټیم جوړ کړي. نور تفصیل زمنګ د همکار وحید فیضی په ریپورت کې اورئ.
د چین د بهرنی چارو وزارت ویاندی هوا چین خبرلان ته وویل دوی د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې تنظیموي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي.
چین د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغان ډلو ترمنځ له خبرو ملاتړ کوي. موږ لیواله یو چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسې ته د ټولو افغانانو ارادو ته په درناوي زمینه برابره کړو. که په دې هکله څه وي موږ به پر وخت اعلان کړو.
د افغانستان حکومت وایي چې د چین په بین الافغاني غونډه کې به په هغه صورت کې ګډون وکړي چې د منلو وړ معیارونه پکې په پام کې نیول شوي وي.
په ټول شمول والی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پر مرکزی رول زموږ ټینګار پر خپل ځای دی. اوس مهال په دوست هیواد چین کې د دیالوګ د جوړېدو په جزئیاتو خبرې روانې دي او په هغه صورت کې چې د منلو وړ معیارونه په پام کې نیولې وي په دغه پروګرام کې د ګډون په اړه به تصمیم ونیسو.
په قطر کې د طالبان دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلي چې د چین له لوري په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او د چین کانفرنس هم د مسکو او دوحې د غونډو د لړۍ دوام دی. د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې او برېټانیا استازو په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې ویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د مخامخ خبرو او له افغان حکومت، طالبانو، افغان سیاسیونو او مشرانو سره د همکاري لارې ممکنه ده.
د سولې مذاکرات چې اوس قطع شوي ناټو د دې مذاکراتو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. خو طالبان دې په واقعي توګه د یوې رښتینې موافقې لپاره رښتینې لیوالتیا وښيي چې معتبره موافقه وشي. موږ داسې یوې روغې ته اړتیا لرو چې د افغانستان د ولس، میرمنو، ژورنالیستانو لپاره چې پر ډیموکراتیک او آزاد افغانستان باور لري د هغوی لاسته راوړنې خوندي شي او همداشان د ترهګرۍ پر وړاندې زموږ لاسته راوړنې خوندي شي.
په ګډه اعلامیه کې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او نورو سیاسي مشرانو څخه وغوښتل شوي چې ژر تر ژره یو هر اړخیز مذاکراتي پلاوی جوړ کړي. د امریکا او اروپایي ټولنې استازو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي شبکو سره خپلې اړیکې پرې کړي او په نورو هیوادونو کې له میشتو ترهګرو څخه ملاتړ اعلان نه کړي. زلمی خلیلزاد له تیرو درې ورځو راهیسې د بروکسل، پاریس او مسکو په سفر دی او ټاکل شوی چې په مسکو کې هم د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په تړاو درې اړخیزه غونډه جوړه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان حکومتي چارواکي د چین په بین الافغاني غونډه کې د ګډون احتمال نه لري خو وايي چې تر اوسه لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. طالبان ویل دي چې یو حیات به په دغه غونډه کې ګډون کوي. پام وکړئ، له کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری ریپورت ته.
د افغان حکومت چارواکي د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په چین کې په یوې بین الافغاني غونډې کې د خپلو استازو د ګډون په اړه وایي چې له چینایي چارواکو سره یې په دې مسله لا هم خبرې روانې دي خو تر اوسه یې په دغه غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاند میرمن ناجی انوري وایي دا وزارت د وصل په توګه د افغانانو ترمنځ د هر ډول ډیالوګ هرکلی کوي خو د سولې په بهیر کې د پرمختګ تمه هم لري. میرمن انوري وایي د بین الافغاني غونډو په لړ کې د ګډونوالو د انتخاب طریقې او د اجنډا تنظیم ته په پاملرنې سره د دوحې د بین الافغاني ډیالوګ تیره غونډه یوه بریالۍ تجربه وه او د سولې بهیر د مخته وړلو لپاره یو رغنده لاره پرانیستې ده.
تاکید مو بر مشمول بودن
پر ټول شمول والی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پر مرکزی رول زموږ ټینګار پر خپل ځای دی. اوس مهال په دوست هیواد چین کې د ډیالوګ د جوړېدو په جزئیاتو خبرې روانې دي او په هغه صورت کې چې د منلو وړ معیارونه په پام کې نیولې وي په دغه پروګرام کې د ګډون په اړه به تصمیم ونیسو.
تصمیم گرفته خواهد شد.
په کابل کې د باوري سرچینو د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې په چین کې د اکتوبر په 9مه او 10مه یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. د غونډې ته د افغان حکومت د استازو په ګډون شاوخوا دېرش افغان سیاسي، قومي او ټولنیز مشران او د افغان حکومت پخواني چارواکي وربلل شوي. دي هم داشان در پرون لمخه طالبان او پیندلس کسیس پلاوی ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده د پوخانی مجاهدینو او کمانډان محمد اسماعیل خان چې هغه هم دغه غونډه ته بلل شوې وای چې کیږي چې د چین غونډه هم لکه په مسکو او دوحه کې د افغانان ترمن ته جوړ شو غونډه په سیر یو غونډه وي
یګ گفتگوای بین افغانی خواهد بود
بین الافغانی خبري به وی او د موافقو په تر سره کېدو چې ان شاء الله د دې کانفرنس د ناستې په دوام به بل ناسته یا په مسکو یا د اروپا په بل هیواد جرمنی یا ناروی کې وي د دې لامل دا کانفرنس به ډیره جدي خبري ونه لري او د ګډون کوونکو ترمنځ به یو ډیالوګ وي
جانبین خواهد بود
کسام تر اوسه دغه غونډه ته د بلل شو ګډون کوونکو د هویت په اړه بشپړ معلومات نشته خو د چارو شمیر کارپوهان وایي چې کیدې شي زیات شمیر ګډونوال به هغه کسان وي چې د دوحې او مسکو په غونډو کې طالبان سره په ورته بحثونو کې برخه اخیستي وه طالبان هم ویلي چې د دغه ډلې د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ او پلاوی به د چین په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي طالبان یو وینز به علما جې د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د چین غونډه به د مسکو او قطر په څیر د افغانانو ترمنځ یو غونډه وي د افغانستان د چارو کارپو خلیل الله صافی هم وایي چې دا ډول غونډې غیر رسمي مشورتي بین الافغاني غونډې
دي غیر رسمي مشورتي بین الافغاني ناستي دا به د اعتماد سازي قدمونه او د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره د آمادګۍ ناستي به وي
چین د بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره داسې په داسې حال کې پیل کړی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د اوږدې زړو سبیرته خپل د سولې ماموریت پیل کړی او د خپل نوي ماموریت د پیل په لړ کې د ناتو د عمومي منشي او د اروپي ټولنې له اساسو سره د افغانستان د سولې په مسله خبری کړي
د امریکا جا آشنا رادیو اوري
د هانګ کانګ اسمبلی د چهارشنبه په ورځ رسمان هغه قانوني مسوده ختم کړه چې چین او تایوان ته د شکلاندې افرادو د تسلیمولو په منظور د بحث لپاره اسمبلی ته وړاندې شو وا مګر د دیموکراسۍ طرفدارانو خبرداري ورکړه ده چې دوی به د حکومت د دغه اقدام په سبب له احتجاجي مظاهرو نه لاس وانخلي له هانګ کانګ نه به د امریکا غږ د خبریالي انیتا پاول د رپورت خلاصه زه سید سلیمان شاه تاسو ته ولولم د همدغې قانوني مسودې په سر په هانګ کانګ کې د حکومت په خلاف مخالفانو په پراخ کچه احتجاجونه او مظاهرې پیل کړې چې تر اوسه دوام لري د مظاهرچیانو مشرانو ویلي چې دوی به د هانګ کانګ د اجرایه رئیس میرمن کیری لام د دې کوچني او بې اهمیته امتیاز په سبب خپل احتجاجونه ختم نکړي او د اجرایه رئیس لخوا د خپل ټولو 15 خواستونو د قبولولو پورې به مظاهره دوام وکړي په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د موجوده سیاسي توپان په منځ کې چې لتیرو تلو نیمو میاشتنه روان دي له محبس نه د چانګ تونګ کای په نوم د یو شلکلن سړی د خوشی کولو ورسته په غیر ارادي توګه د تایوان او هانګ کانګ ترمنځ سیاسي شخړه او جنجال راپورته شوه چانګ تونګ کای تیر کال خپل امیدوار تایواني ملګری په بیرحمۍ وژلی و او هانګ کانګ ته تښتیدل و د هانګ کانګ حکومت له دغه پیښې وروسته چین او تایوان ته د محاکمه کولو په غرض د مجرمانو د حواله کولو لپاره پارلمان ته دغه قانوني مسوده وړاندې کړې و خو اجرایه رئیس په اسمبلی کې دننه او د باندې د حکومت د مخالفانو له سخت مقاومت سره مخ شو د هانګ کانګ په اسمبلی کې د مخالفانو یو استازي کوک هونګ امریکا غک ته ویل
آی ثینګ اټس ټو لټل اند ټو لیټ د 5 ډیمانډز
فکر کوم چې دا اقدام کفایت نه کوي او ډېر نه وخت یې کړی د هانګ کانګ د خلکو ټولې 15 غوښتنې باید پرځای شي او لدې لپاره چې ټولنه قانې شي چې بیا به داسې نه پیهیږي اجرایه رئیس مکلف ده عملا خپل لیډرشپ او مشري ثابت کړي او د هانګ کانګ د مشکلاتو او ستونزو د حل او فصل لپاره لارښوده نقشه باید جوړه کړي ګومان نه کوم چې خلک به د هغې په ضد له مظاهرو نه لاس واخلي او په کراره به کښېني قانون لایحه د چهارشنبه پر سم د سیورس الحق فسخ شوه چې په اسمبلی کې د حکومت مخالفانو د امنیتی چارو د سیکرټر د استعفا غوښتنه وکړه د حکومت مخالف استازي ریمون چان امریکا غږ ته ویل چې دې باندې اسمبلی د تعالی دننه خپل احتجاجونه ته دوام ورکړي او صرف نظر به نشي دا خبره ډیره مهمه ده چې په کیری لام او د هانګ کانګ د حکومت په سیکرټر باندې موږ خپل فشار جاری وساتو او مجبور یو چې ټول 15 غوښتنې مو ومني په عین وخت کې د هانګ کانګ د اجرایي رئیس کیری لام او د تایوان د جمهور رئیس میرمن تسای انګوین ترمنځ لفظي شخړه هم ګرمه شوې ده دا د تایوان د جمهور رئیس وین غږ دی چې په مندرین ژبه غږیږي هغه وای د هنګ کانګ حکومت خپل قانوني اختیار نه استفاده نه کوي او له همدې عمله خلک د عدل او انصاف ته لاسرسی نه محرومیږي. که دا کار په بل کوم هیواد کې پیښ شي نو دغه هیواد حکومت به په اړه ژور اندېښنه ولري. د دې برعکس د هنګ کانګ حکومت بل شان روش غوره کړی دی. کله چې قاتل په هنګ کانګ کې له محبس نه راووت خبر اعلان ته وویل دی چمتو دی چې په خپله خوښه ځان د تایوان چارواکو ته تسلیم کړي. چند په ناجایزه توګه د خپل ملګري د وژلو وروسته د هغې د کریډټ کارډونو د استعمالولو په جرم د 19 میاشتو په حبس محکوم شوی و. ډېر ستومانه او پښیمانه ښکارېده کله چې د خبریالانو مخې ته ودرېده، سر یې ښکته واچو او په قرار یې وویل غواړم چې د خپلې ټولنې او د هنګ کانګ اوسېدونکو ته دومره ووایم چې زه په خپل عمل باندې پښیمانه یم. د تایوان حکومت یې له هنګ کانګ نه تایواني چارواکو ته د حواله کولو غوښتنه کړې وه، خو د هنګ کانګ حکومت ویلي دي چې په دې قضیه کې د تایوان حکومت قانوني اختیار نه لري. هنګ کانګ چې د برېټانیې پخوانۍ مستعمره وه، په 1990 میلادي کال کې د برېټانیې شاهي دولت واکمني چین ته ور حواله کړه او چین موافقه کړې وه چې د یو هیواد دوو نظامونو د قانون په رڼا کې به له هنګ کانګ سره تعامل کوي او د بشپړې خودمختاري احترام به ساتي. مخالفان فکر کوي چې بیجنګ ته د محاکمې په خاطر د شک لاندې کسانو د حواله کولو قانوني لایحې اصل مقصد دا و چې هنګ کانګ چین ته نور هم ورنږدې کړي. اجرائیه رئیس کیری لام سکال په جون کې د احتجاجي مظاهرو لپیل کېدو وروسته په دغه قانوني لایحې باندې په اسمبلی کې بحثونه وځنډول، خو مخالفان چې په هغه وخت کې مشران هم نه لرل راضي نه شو. ټولو اوسیدونکو ته په انتخاباتو کې د رای ورکولو د حق، د مظاهرو په دوران کې د پولیسو د تشدد په اړه د تحقیقاتو د پیل کولو، د احتجاج کوونکو د معافی او رسمان د دغه قانوني لایحې د فسخه کولو په شمول 15 غوښتنې وړاندې کړې وې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ په ضد سوکه شوې مبارزې په وجه باندې ولسي خلک فکرمند شوي دي. نامنی او فساد هم د ماشومانو د واکسین کولو په وړاندې خنډونه ایجادوي. نور حال د جلال آباد نه زمنګ د خبريال ذبیح الله غازی په ریپورت کې ووري.
د پولیو په ضد روانه مبارزه کې د خلکو نیوه کې دادی چې دغه برخې ته د کارکونکو لګمارنې نیولې ترامه په هاوی او وان واکسین رسولو اړخونو کې ستونزې او فساد شته دي چې دغه پروسې له کمزوري سره مخامخ کړي ده. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي ځینو سیمو ته واکسین نه رسیږي، خو مسولین په اسنادو کې لیکي چې واکسین ور رسیدلی دي. دوی وایي د روغتیايي کارکونکو د ګمارنې په اړه کوم پراخستون زیشته دي او بل پلو عامه په هاوې هم نه کیږي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکو
مسلواله ډلې دي چې هغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. د واکسینو په پروګرام کې واسطه بازی ده او اسې کسان مقرریږي چې هغه ساحو ته رسیدګی نشي کولای، په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیقیږي.
دوی چې کومه مقرره نه کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړی دی او دا ذات تاسو ته عملا خودلې شم راځي. تاسو زبېما خلک دربانی ګورم ټول خپل خپلوان د واسطې د مخې د انډیوالانو د مخې کسان مقرر کړی د واکسینو پروسه چې د کم خند او ځن سره مخامخ ده. هغه کسان دوی نه دي مقرر کړی چې کم په کلی کې آثار او رسوخ لري رسیدګی شي کوله.
دوی وایي کده غستونځي اواری شینو ډیرو ماشومان ته واکسین ور رسیدلې شي. دا اوس په کونړ کې لدیر زر ډیر ماشومان له واکسینو به برخې پاتې کیږي چې ډیر د داعش او طالب وسلوالو د حاکمیت سیمې دي. د کونړ ولایتي شورا غړی جمال الدین سیار وایي د واکسینو په پروسه کې اشته ستونزې لامل شوې دي چې ډیر خلک خپل ماشومان له واکسین کولو راګرځي.
کوم ساحو ته چې د واکسینو پروګرامونه زین د خپل او خپلوان او خلچیا وکیل واسطه وکي یا بل چارواکي واسطه وکي دا خلک مقرري دغه د واکسین د مخنیوي د غټه ستونزې دي. نو زموږ وختونه خو دغه دا چې باید هغه ساحه کې چې دلته بانفوزه مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغه سي د سیمې د خلکو نه د خلکونی ول شي چې دا خلک الته نه پوس کوله شي الته خصوص مخالفت نه کوي. د خاطر باندې چې دلته د مرکز نه د خلکونی ول شي د خلکو نه د خلکونی ول شي نو دا ستونزه ان شاء الله چې حلېږي.
ډیر شمیر خلک دا غنی چې نا امنی او خلکو ته د عامه پوهاوی نشتون د دې لامل شوی دی چې ډیر ماشومان له واکسینو پاتې شي. هغه څه چې د واکسینو د پروسی خلک کې میادی کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق وایي دینی عالمانو او ولسی خلک د واکسینو په اکلا م په هاوی کې ناغېړي کوي.
نو همدغه د علماو کمزور همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغه په خوله کار کوي هغه د مخالفین نه د ویرې په اساس باندې خپل خوله نه خلاصي چې موږ ټول ساحه کې د پروپاګاندا باندې.
نو ما وړي وایي هر سیمې ته د عامه غزه خلک ګماري چې واکسین تطبیق کی او د واکسینو تطبیق کوونکي هغه خلک دي چې قومي مشرانو ورماري فکرې
موږ چې څومره کارمندان نیولې دي هغه غذایی خلکو معرفي کړې دي اما هغه نه معرفي خطر راوړې دا هغه تایید ورسره ده د یو کس هیڅ نشته چې هغه دې موږ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړی یو غریب مسر منګه او هغه ولست اختیار ورکړی چې موږ ته یو غریب او باتاهده کس موږ ته معرفي کوي هغه چار څوک دوی معرفي کړی هغه که د یو زورواکي سړی دی او که هغه غریب دی خو چې ولس معرفي کړی موږ ځان سره نیولی.
ډېر شمېر ولسي خلک وایي که د واکسینو پروسې مسؤلین قومي خلکو او دیني عالمانو ته امکانات برابر کړي او همداشان ناامن سیمې امن شي نو دغه پروسه بریالۍ کېدای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
لاسکالا پخوا پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ پیښې په نایجیریا کې لیدل کېدې خو د پرله پسې واکسینونو وروسته هغه هیواد دې ته نږدې شوی دی چې د پولیو نه ځان پاک اعلان کړي. د امریکا د خبریال تیموتی او بیزو یو رپورټ اساس پام راړو چې ابو جانې را لګلې ده.
په نایجیریا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو په ضد د کامیابۍ باوجود لا هم په هغه هیواد کې ګوزن وهلي ماشومان د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. خدای یو با ګوافن په نامه یو ګوزن وهلي د زرګونو نورو ماشومانو لپاره هیله مندي پیدا کړې ده. هغه 15 کلن و چې ګوزن ووهو او په دواړو پښو شل شو. د نورو ګوزن وهلو ماشومانو په څیر ایوب هم په لومړي سر کې ډېرې ستونزې درلودې خو د دې ستونزو باوجود هغه ښوونځي ته لاړ او اوس مدافع وکیل دی. څه وخت چې هغه د پوهنتون نه فارغ شو نو د معیوب خلکو دپاره د ښکلې دروازې په نامه یو مرکز جوړ کړ. دغه مرکز د معیوب خلکو دپاره ویلچیرونه جوړوي او ګوزن وهلو ته وړیا ورکوي. ګوافن وایي غواړي هغه خلک له منځه یوسي چې د پولیو د محو کېدو نه وروسته ژوندیو پاتې شو کسانو ته پیدا کېږي. Guafan Wai.
We discovered then, even now, that the focus of polio eradication is prevention
center. دا معلومه شو چې پولیو د مخکولو ټول تمرکز په وقایې باندې دی. خو د ګوزن وهلو د غم او درد د کمول د فرحې سم نه کېدل. پولیو وایروسي ناروغي ده چې د انسان په عصبي سیستم حمله کوي او په څو ساعتونو کې انسان فلجوي. د روغتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې د پولیو د محکول د پاره پراخه توګه د واکسین ورکول پیل کړل او د هماغې نیټې را په دیخوا په ټولې نړۍ کې 99 فیصدو کې دغه ناروغي له منځه تللې ده. د ګوافن مرکز په نایجیریا، چاد، نایجیر او کیمرون کې تقریبا 13,000 ګوزن وهلو سره مرسته کړي او هغوی ته ضروري وسایل ورکړي دي. ابراهیم عمر چې د مرکز ورسره مرسته کړې او اوس په دې مرکز کې کار کوي امریکا غږ ته داسې وویل. ما دلته په 2018 کال کې کار پیل کړ. دلته د کار نه وړاندې ما هیڅ ځای کې کار نه وکړې. هیڅ تجربه مې نه درلوده او نه چا روزنه راکړې وه. خو دې مرکز راسره ډېره مرسته وکړه او ډېر شیان مې زده کړي دي. درې کاله کېږي چې په نایجیریا کې د پولیو کومه نوې قضیه نه ده ثبت شوې. په 2012 کال کې د نړۍ تقریبا د ګوزن نیمایي پیښې په همدې ملک کې وې. د معیوبو د حقوقو یوه اداره وایي چې د نایجیریا د 8 میلیون د نفوذ د جملې نه 30% کې ګوزن وهلي معیوبین دي. د مدني ټولنو غړي وایي تر څو پورې چې د ګوزن وهلو معیوبینو غم نه وي خوړل شوی د ګوزن د محاکلو پروګرام نیمګړی دی. هغوی د ابوجا په ښار کې مظاهره کړې وه او د ایرن پیټریک په نامه یو مظاهره کوونکي امریکا غږ ته داسې وویل. هر کال چې د پولیو د محاکول وزمند کې ټول پام دیتوي ټول ماشومان باید واکسین شي، ټول میندې واکسین شي او پولیو له منځه لاړ شي. د نایجیریا ملي اسمبلی څو میاشتې مخکې یو قانون منظور کړ چې له مخې به یې د ګوزن وهلو خلکو دپاره ځینو ځایونو ته تګ راتګ اسانه کړي. خو په عین وخت کې ځینې کسان چې ګوزن وهلي اوس کوشش کوي چې د نورو خلکو سره مرستې وکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د چهارشنبه په ورځ په پکتیا کې 130 خونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چاري پیل شوې. په دغه ودانیو 10 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د کلیو د پراختیا وزارت ورکی پام وکړی په دې حق لا یو رپورټا چې لسمی نظم خبريال ابراهیم رحیمی را لګلې
د غو یو سلو درې خوانځیو ته جوړیدونکو ودانۍ چې پراتلونکو یو کال کې به یې چاري تکمیل شي د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د هغه پلان یو برخه ده چې لمخې په ټول هیواد کې شپږ زره خوانځیو ته ودانۍ جوړیږي د دغه وزارت وزیر مجیب الرحمن کریمی د خوانځیو د بنسټ ډبرې خودنې مراسمو ته وویل چې دغه ودانۍ ته لس میلیونه ډالر ځانګړي شوي او په تکمیلي دو سره به د سرپناه ستونزه هواره شي
څلور صنفه شپږ صنفه اته صنفه لس او دولس صنفه دغه مکاتب دي د دې پیل موکه مکتب ولایتي ادارې او ریاست محترم د معارف د پکتیا هغې تشخیص او تطبیق هم د ټولو پروژو څخه تفاوت هم دا ده چې تطبیق ولس کوي د دوی غوښتنه وه او اوس به خیره دا غوښتنه د دوی پرمټ مونږ عملي کوو او با کیفیت مکتب به جوړوو
په ټولیز ډول پکتیا کې سبان د څلور سوه دولتي ښوونځي حساب شوي د پکتیا والی شمیم خان کټاوازی وایي چې د یادو ودانیو په جوړیدو سره به په دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو اړتیا تقریبا پوره شي
د نیکه مرغه موږ د معارف کومه ستونزه لرله دوه کاله مخکې موږ تقریبا 90% ښوونځیو تعمیر نه لرلو ولی اوس موږ په څلوېښتو ښوونځیو عملاً کار روان ده 25 ښوونځي مو نور په شار سازي کې دي چې به اوس په هغه هم په ارزیابي کې د بلډنګ سوی ده او یو سل درې ښوونځي دغه و دا موږ د ښوونځیو تقریبا 90% سي هغه تعمیر نه لرلو هغه ټول پوره کوي
د دې تر څنګ د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د بیا رغونې د یو سلو دوه دېرش تکمیل شوې وړو او متوسطو پروژو پرانیسته هم وکړه ښاغلی کریمی په همدې مناسبت د ولسي خلکو یوې غونډې ته وویل پر دغو پروژو چې یو سلو دېرش میلیونه افغانۍ لګښت شوی د سړکونو رغونه د څښلو اوبو ذخیرې او د اوبخور سیستمونه پکې شامل دي
مونږ کابو او هغه اړتیاوې چې هغه ته مونږ د ولسونو دي هغه لومړنۍ اړتیاوې دي هغه به منفوس
همدارنګه د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د دغه وزارت له لوري د 300 میلیونو افغانۍ په پانګونې سره په پکتیا کې د بیا رغونې پر 203 شپته وړو او متوسطو پروژو کار روان دی
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
په جلال آباد کې د میرمنو په لاس جوړ شو لاسي صنایعو ته د بازار د پیدا کولو لپاره یو درې ورځنۍ نندرتون د چهارشنبه پورې جوړ شوی وو تفصیل د امریکا غږ د خبريال زبیح الله غازی په ریپورت کې واوري
ننګرهار کې د خزو د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندنې په موخه درې ورځنۍ نندرتون جوړ شوی چې پکې د دې ولایت د خزو په لاس جوړې جامې او خوراکي توکي ننداري ته خوده شوی میرمن ویل دا ډول نندرتونونه ورته ځکه ګټور دي چې لیوي خوې نندرتون ته راوړي اجناس خرڅيږي او لبل پلو ورته بازار موندنه کوي د ننګرهار د خزو چارو رئیس فتانی عزیز وویل په دغه نندرتون کې د ننګرهار د مختلفو سیمو د خزو لاسي صنایع ننداري ته خودل شوې دي
عمرز شمای نمایشګاه ده چې شما یې جو حضور درین میبینید یک نمایشګاه سیروزه است چې په خاطر تشویق خانم های تجارت پیش است و بعضی یک سوق بازاریابی است که تا بتانن صنایع دستی را بتانن به بازار یا عرضه کنن و دیگر خانم ها بیا از این تولیدات از یا دیدن کنن و از یک سو دیگر به خاطر مراجعین خانم هایی که در باغ زنانه می از این مستفید شوند
حبیبه جبارخیل چې د بیسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د لاسي صنایعو یو کوچنی شرکت لري وایي دا ډول نندارتونونه ورته ډیر ګټور تمامیږي ځکه ځینې توکي پلورل کیږي او ترڅنګ خلک د دوی له تولیداتو خبريږي
یو خوچې دغه نومرو خانه کیږي بلې منګه د تولید مارکیټ پیدا کیږي کچیر ته منګه دغه تولید په کور کې یخې نو دا نه کیږي اما یخې به نو نه خرڅیږي کچیر ته منګه د سپنندارتون کې وباسو تاسو راغلې یو بل تلویزیون والا راځي دا غوښ په ټول دنیا کې خلک
ګوري سابرینا یو له هغه میرمنو ده چې د آسیا او نړۍ په کچه یې دا ډول نندارتونونو کې برخه اخستې چیرې
موږ مثلا دغه د سنټرال ایشیا منځنۍ آسیا په کاشه باندې بعضې نندارتونونه کېږي زمونږ اشتراک هلته زمونږ دغه صنایعو دپاره بازار موندنه په بهر کې کېږي په سنټرال ایشیا منځنۍ ایشیا کې کېږي نو هیله مند د دولت نه دی چې خیر کې مثلا یو برخه منګه په غاړه واخلو نو باید یو برخه دولت په غاړه واخلي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي وزارت یې هڅه کوي چې نړیوالو نندارتونونو کې هم د افغاني میرمنو د لاسي صنایعو لپاره د ګډون زمینه برابره کړي، خو میرمنې وایي که ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ نشي نو دا ډول نندارتونونو یې درد نشي دوا کولی.
ډیرو محترم اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ نیم ساعت سهارنۍ خبرونه واوریدله. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه